21 12 41 38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه پیل سوی چې یو ساعت دوام کوي. پر راپورونه کې وری چې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د ننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې. په پیل کې خبرونه چې ناجیه سفیل ولی
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمرۍ په سیمه کې چاودنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ او پناه غوښتونکو د مقتونیا له پولیسو سره شخړه کړې. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د امنیت جیک پوړی مسول عبدالجبار قهرمان وای کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. خغلی قهرمان ازادي رادیو ته ویل حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو په کارو ګماري. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمرۍ په سیمه کې د ماین چاودنې له امله څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي چې دا چاودنه د سړک په غاړه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. نوموړي وویل ماین هغه مهال وچاودېد چې د پوهنې وزارت د کارکوونکو موټر له سیمې تېرېده. تر دې دمه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په پام کې ده چې سلما بند په را روانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې وویل چې په هرات ولایت کې د سلما د بند ټولې ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به رسمن د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند د څه باندې 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ د شاوخوا 200 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. کیری د امریکا لومړی عالی رتبه چارواکی دی چې نن یې په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکت. له جان کیری سره د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ملګري و چې دغه موزیم یې په ګډه وکت او په هغه حمله کې د وژل شویو کسانو د احترام لپاره د دوی ډله ییز قبر ته د ګلانو ګېډې کېښوده. دغه وزیران په هیروشیما کې چې په هیروشیما کې دي چې د نړۍ د وو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونه پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې. ویل چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د اوکران د صدر اعظم ارچینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لار واره کړه چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکران هڅه کوي په دغه هیواد کې روان تر ټولو بد دوه کلن سیاسي بحران پای ته ورسوي. یاتسینوک پرون د سو اونیو تر فشار وروسته استعفا وکړه، خو د ویل چې ګوند به د واکمن ائتلاف برخه او د ولسمشر پیترو پوروشینکو تر څنګ وي. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورکړل شوه د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. راپور نوای پولیسو د دغو پناغښتونکو د شړل لپاره لوخ کې بهون کې غاز بیسلوونکو لاسی بمونو او ربړي مرمیو استفاده وکړه چې جواب کې پناغښتونکو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی روغتیایي رضاکاران په سیمه کې 300 تنه چې د ګازو د کارونې له کبله تنفسي ستونزې ورته پیدا شوې یا هم پر ربړي مرمیو ټپیان شوي وو تداوي کړي دي. او په یمن کې شیعه حوثی اغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربند چې د اپریل د 10مې له نیمایي شپې نافذ شوی راټوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویل دغه اوربند ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثی اغیانو یو ویان ویل یا یان به هر ډول حمله ته جواب وي. ایران دغه یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نن نه سم مدیریت په دی ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړي. خو عبد الله جبار قهرمان د افغان قواو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیمن مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
مشرانو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر ورستۍ څرګندونې اعتراض کړي. په پکتیا کې پر زر جری په مځکه باغونه جوړ شوي.
یو زرو دیارلس جربه باغونه د خلکو لپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور مڼه ناک شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوږې احتساب فایل کړي. 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ واوري. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. په هلمند کې د امنیت جګپوړی مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د نن نه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. عبد الله جبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبد الله جبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خند دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپوړي مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی. ازادي راډیو ته وویل حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هر یو یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
ملک مختلفو عرصو کې ذاتی مدیریت لرو. ذات مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په سر تر سره افغانستان کې دا نظام مختلف دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز لخوا هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجودی و چیزی در سیاسیون در خواه هم شهده و چیزی مثلا دلور مختلف و علاقات و لخواه و چیزی.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربند لاسوهنه په هلمند او نور هیواد کې د نا امنیو اصلي عامل بولی او زیاتوي چې په خو به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیده. خو د پوینا له هغه وخت چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. کولدې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لمرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندې کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره د پورې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. ډېر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت ضرورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي چې په دغه عرصه کې ترډی را د پوری مسولیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. موږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپل او ژغ خپل ورکی.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبل شوي دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي قهرمان همدار زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
عمردل چې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې دننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې دي. د ملي اولی حکومت د موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونه د مشرانو جرګې د ځینو غړو عکس العملونه پاره ولیدي. دغو سناتورانو پرون ویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړلیک په اړه د جنکيري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنکيري پرون په کابل کې ویل د ملي وړ مورس په کابل کې ویل د ملي اولی حکومت موافقه د دوو نه بلکې د پنځو کلونو لپاره ده. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آره غړم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ سرنوشت کې دا موږ د پاره خبره دا د افغانستان په عمر کې ښکاره لاسوهنه جوړ دا کار خپل جراتماب جمهور رئیس او اجرائی رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومت د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ ویل چې د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د پنځو کلونو لپاره دی. په خو اتر دی افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د دوو کلونو لپاره ده او د دوو کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې یو نیم کال مخکې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کیری په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپل افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوه تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې سرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میسته کینی.
ما د ای عقیده هستم که بنه شرم است که یک وزیر
زما په نظر دا شرم ور خبره ده چې د یو بهرنی هیواد د بهرنی چارو وزیر راځي او زمونږ د جمهوری ریاست مدد تمدیدوي. د جان کیری سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورستر بل زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي. خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې او د داعش د حضور په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. نسا ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې افغان حکومت او امریکا د ملا عبدالقیوم ذاکر له ډلې سره د سولې خبرې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلي دغه خبرې د هلمند په خانشین، دیشو او یو شمېر نور سیمو کې د طالبانو د پوځي کمیټې له مسؤل او پوځي قمندانانو سره پیل شوې دي. د مطلب لیکوال ویلی افغان حکومت یو شمیر سیمې ورد مخه د عبدالقیوم ذاکر ډلې ته د تاکتیکی شاتک په پلمه پریخي او نور سیمې به هم ورپریږدي. په مطلب کې د چارو د کتونکو په حواله لیکل شوی، طالبانو ته د سیمو ورکول د سولې بهیر ته ګټه نه رسوي، بلکې د جګړې لپاره طالبان ځان ته جغرافیه پیدا کوي او خپل لیک پیاوړی کوي. لخکارا جګړې د سولې تر پټو خبرو دا د سرخط ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی په دې وروستیو کې په طالبانو کې درېمه جنگي ډله هم رامنځته شوې او افغان حکومت او امریکایانو د ملا قیوم ذاکر په مشرۍ د همدغه درېمې ډلې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ورسپانې د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په څیر یو شمېر طالبان غواړي چې له پاکستانه ځان ګوښه او له افغان حکومت سره سوله وکړي، خو یو شمېر بهرنۍ کړۍ د دغو خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې غړي خالد پښتون هم د ملا قیوم ذاکر له ډلې سره د افغان حکومت خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دغه ډله حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم لري. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له دغه ډلې سره د افغان حکومت له خبرو د امریکانو ملاتړ ممکن ستونزې پیدا کړي. جامعه باز ورسپانې خپل سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرسل په حواله لیکلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش شاوخوا 6000 خواخوږي موجود دي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې مصروف نکړي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې غافل نه کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي داعش په ننګرهار کې سخت ضربه لیدلې خو کافي نه ده او په نورو ولایتونو کې هم باید په وړاندې جدي پوځي عملیات وشي.
WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به څه باندې 20000 افغانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به 22000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مرمن انجلین رودابا د یک شنبه په ورځ د کارو ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزیر کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیکېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښ دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خځو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د موبایل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2018 میلادي کال د مجموعي پروګرام یوه برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، تلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به وزر افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې وزره کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2250 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 70% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېر لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هیواد کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لپکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلی په څمکنی ولسوالۍ کې د ایم ټي این مخابراتي شبکې فعالیت په امنیتي ملحوظاتو بند شوی او دې مسلې خلکو ته په ارتباطاتو کې زیاتې ستونزې پیدا کړي دي. دغه اورېدونکی په خپل بل پیغام کې له چارواکو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته هم د خارجي بر زمینه برابره کړي. بل اورېدونکي لیکلي تر هغو چې د هلمند جګړه آرامه نه شي د افغانستان نور ولایتونه به هم ورسره کرار نه شي. بل اورېدونکي شکایت کړی چې په کندهار کې مرموزې وژنې زیاتې شوي. اورېدونکی لیکي چې هره ورځ په ریګونو او دښتو کې مړی پیدا کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي چې دا چا ووژل او ولې. نور احمد بیا لیکي چې په کندهار کې زیات خلک بیکاره دي او له دولت څخه د کار غوښتنه کوي. عادل سمد شیرانی لیکلي د زابل په زیاتو ولسوالیو کې ښوونځي نشته او ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. باز محمد د پکتیکا له شکین ولسوالۍ څخه لیکي زموږ په لیسه کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي، باید دا ستونزه حل شي. صفی جان زدران له خوست نه که اوسنی حکومت دغسې دوام وکړي ټول افغانان به ملنګان شي.
دا وستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سئ. 2 اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار خو تر هغې مخکې ځینې راپورونه لرو. سږ کال د ونو او نیالګیو کښېنولو په موسم کې په ټوله پکتیا کې تر 0 جریبو زیات مځکه باندې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ لري.
دا پکتیا کرنې اوبو لګولو رئیس ذبی الله سنزی ازادۍ راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې د دې ولایت په 10 ولسوالیو کې 1014 جیره په ځمکه باندې باغونه جوړ کړي.
په 10 ولسوالیو کې موږ د خلکو دپاره 1014 جیره باغونه د خلکو دپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور، مڼه، ناک، شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
نوموړی زیاتوي په ټولو ولسوالیو کې خاورې ته په کتو د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي او په خبره په دې ولایت کې د مڼو باغونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده چې هر کال یې مڼې نړیوالو بازارونو ته تللی او ښه مارکیټ یې موندلی دی. حسنزی وایي د تیرو کلونو په اوږدو کې جوړ شوي باغونه یې ښه پالل شوي او مڼو یې په نړیوالو نندارتونونو کې لومړی مقامونه هم ګټلي دي. خو د باغ لرونکو له لورې ورته په پرله پسې ډول د بازار نشتوالي ستونزه یاده شوې چې د حل لپاره یې دوی اقدام کوي.
کوم نیالګي چې موږ خلکو دپاره باغونه جوړ کړي دي خلکو دپاره هغوی مسؤلیت دی موږ د هغوی شاخبرې د ناروغیو په مقابل کې درو درملو او هغه باغدارانو ته چې موږ ورکړي دي د دوی ټریننګونه او د دوی ساتنه مطلق تر هغه پورې دي موږ مسؤلیت دی دوی میوجات په ثمر او په میوجاتو باندې راشي. کله چې دوی میوجاتو باندې راغلل وروسته دغ نه موږ دا هم دنده ده چې دوی دپاره مارکیټ موندنه یا بازار موندنه هم ورته وکړو.
د ده په خبره که چېرته کرنې اوبو لګول وزارت د دوی د باغدارانو ستونزې جدي ونیسي او د میوو لپاره یې مارکیټ پیدا کړي ورځ تر بلې به په ولایت کې میوهدار باغونه زیات شي. د کرنې ریاست چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په اکثریت ولسوالیو کې د مثمرو ونو ډېر زیات باغونه جوړ شوي چې د باغدارانو په وینا میوې د مارکیټ نشتوالي له امله په باغونو کې خرابیږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
خبریاست. د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه لپټاپ چې سپیکټر 14 نومیږي پنډوالی یا زخامت 1 سانتي یا 0.4 انچ دی چې تر AAA بیټریو نری دی او د اپل تر مکبوک ایر 14 لپټاپ هم نازک او سپک دی. د دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونزو جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي په دغه نازک کمپیوټر کې د کور i5 او کور i5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. د دغه لپټاپ بیټرۍ 10 ساعته کار کوي. سکرین یې 1080 پکسل دی. رمی 8 گیگا بایت، میموری یا حافظه 256 گیگا بایت ده.
او سم نوری اسنوری نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، جانکری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوسټ په وینا کېري د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 13 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسیدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې د روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه کېری له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل، دیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په دیموکراسي کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کېنوي خو طالبان ځان پیاوړی کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې تر دې سړک لاندې د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه نه کړو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د باسچن په پوځي اډه کې چې په خوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یو مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیری د هغه د قمندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا و. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله څلور میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملنې حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 14 ولسوالیو له جملې دوی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او موساکلا په ګډون درې نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي زازي څرګندونې راخیستې چې ورسپانې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولې وینې وینې دا هغه ولیدی چې د 2004 میلادي کال کې کینولی. زازای وای کله چې دا ونی کینولی امریکایي سلاکار ورته ویلو چې څه کوي، د دومره ورته ویلو چې صبر وکړي، تاسو ورځ براشه چې د ملي اردو سرتیری تر سوري لاندې کینی او نور په خپل بارکونو کې ایر کنډیشنونو ته التیا اون لري. د نیویارک ټایمز په وینا نو موړی چې دی وی دنګ او غټي ولی تر ډډ لاندې ناستو له لاندې چپتیا ورسته ویل، دا وګده جګړه ده اوس په هغه چې هغه وخت د څه وختل چې وای.
د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې غنو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره کړې ده. داوود تپن جزئیات لري. تپن صاحب، مظاهره چند څوک دی او د کوم وکیلانو پر ضد دوی مظاهره کړې ده؟
مننه ثاني صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي دي پکتیا ول مدني فعالان او سیتونکي راوتلي وو د ښار په منځ کې لسګونه کسانو بینر ځان سره لیکدولې شي. موږ فاسد وکیلان نه غواړو، دوی کمیشنکاران دي، وکیلان نه دي، او په ادارو کې د ټوپک په زور ګمارنې کوي. دا د دوی د بینر شعارونه وو او دوی دا خبره کوله چې دوی د وکیلانو په ضد ذکر راوتلي دي چې دوی په غیر مسؤل ډول په ادارو کې سوهانی کوي. دغه مظاهره چې لکه تاسو پښتنه وکړه، مدني فعالان او د پکتیا اوسیدونکو بل سالي سره
دوی څه وایي چې څه ډول دوی مداخله کوي د دې ولایت په اداري چارو کې؟
دوی مظاهرچیانو خبرې چې څومره مونږ واورېدې یا کلیپونه چې مونږ واخیستل دوی ټولو وویلې چې راځي د خپلې خوښې کسان ګماري په پوستو کې په امنیتي مسایلو کې. دوی تېر د پټان مسلې ته اشاره کړې وه چې تېر کال کې سکوت کړی و، وجه یوازې دا ګڼله چې هلته د سرحدي پوستې قومندان د پارلماني وکیلانو په واسطه مقرر شوی و او دغه پوستو نه دوی تیل اخلي، رینجر موټر ترې ترې اخلي، حتی د وسلو لپاره مرمۍ د پکتیا له پوستو امنیتي ادارو څخه ترلاسه کوي. بلې سالس
په خپله تاسو کوم وکیل سره خبرې کړي دي چې دوی په دې اړه څه سپینوی لري؟
اوس تر اوسه پورې چې مونږ د مظاهرې له سیمې څخه وتو، ما مخکې د مجلې صاحب د پارلمان وکیل ده له هغه سره خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې په ادارو کې د وکیلان حق لري چې په ادارو کې د یو کس د مقررۍ لپاره کار وکړي، بلې دا نورې خبرې ټولې رد کړې.
بل ډېره مننه ومرودل چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ګڼو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې د ولسي جرګې او ولایتي شورا وکیلان د ولایت په چارو کې لاسوهنه کوي. لسنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفای ناوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګ پوړی مسول عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې د ماین چاودنې له امله څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې سلما بند پر روان غبرګولي میاشت کې رسمان د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاری ساحې ته تاریخي سفر وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لاره ورکړه چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. او پناه غوښتونکو رساله هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شوه چې د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانع وتیر شي.
مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د زابل ولایت بزګران شکایت لري چې د دوی په نامه مرستي استل کیږي خو دوی ته نه رسیږي. پر دې مسلې صادق رښتینی رپورت را لېږلې.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالت او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادعا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یت څنګه د کلی خالد مرد نومان وایي کې بالا دی خپل نامه باندې یو سی جامړ لیدل نه دا درې سلو خاره کېږي د غنمان مل کل کېږي بالا دی خپل نامه
خلاص نو سره په جیب کې واري زره سره ستاسو نوري مو کړی دی ولایت مو وړي دی خو تر اوسه پرې چاز مو شرم خاري نه راکړي
خو نه سره دي غیر مستحق خلکو تر کل کېږي یل چاته دای څه نه کو شي هغه مستحق دی دغه زمینداری هغه یو کوي.
د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همیش د هڅې کړي دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګریوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته پرې باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوچستانو د کورنۍ غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل سویو شاوخوا ډیرشو تنو مړي د کوټې دولتي روغتونونو ته ورول سوي دي. دوی وایي چې دا د ورکو بلوچستانو مړي دي خو د پیژندلو نه دي. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د کوټه دولتي روختون ته پرون د شاوخوا دیر شوتانو مړی راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټی په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوي وو. خو د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ وایي په اوسنیو عملیاتو کې هسې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کېږي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوڅان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړی وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوڅان په عملیاتو کې وژلي دي.
روزانه
بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي، خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکۍ غوښتونکو مړی دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوي او خلک پکې وژل شوي دي، مړی ورک بلوچستان پیژندل شوي دي. د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ د یکشنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو له غړو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي، خو نه راخوشي کیږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د دې درې ورځنۍ احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څوک هم عمره بلوڅ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامل ده چې وایي نیکه یې علي اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرمز ډول ورک شوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. څوارلس کاله کېږي چې هغه په جبري ډول تښتول شوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نیکه او نورو ورکو بلوڅانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه اداره دوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بېګناه خلک یا ورک بلوڅان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ او د یوه ورک بلوڅ ځوان ذاکر مجید بلوڅ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پریس کلبونو مخې ته پرله پسې احتسابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوڅانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د غږ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
زیندر سنگ مجبور دی آزادی رادیو دی ایپ ایم موجو کی سل آشاریا پینزو سپو کی آورم.
دی لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوګو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتک په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس په د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مرکه ووري. لومړی رازو راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرنی لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو یې د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه ښه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړ شوې وې. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړي. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یادو لوبو ترسره کوونکي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر اتاک سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نور هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره افغانستان په دې وتاونې د نړیوالو شرفو فدراسیون چې بهرنی فایټران دعوت کړي په خوش بختانه فایل یې ډېر خو د افغانانو پر پټه تمام شو. دو خارجی فائٹران اور یو ایران او بل ہندوستان او نور تو یہ افغانان او کول شو چاغه تا ماته ور کی او دا ہوئی تا یو وات کام ثابت کړي چې افغانان چومالری زور لري استعداد لري تل تا ماته در کوي شي
خغلی هوتا کول چې په دغه لوب کې اته سیالي وشي چې دوی له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نوري د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د خغلی هوتا په خبره دغه لوب سطحه له پروفیشنل لوب سره یو شان و. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرنی لوبغاړي افغانستان ته د لوب لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رسمي لوب فدراسیون په دغه لوب انتقاد کوي. د رسمي لوب د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د دوی سره په همغږي کې نه وي شوی.
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رسمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رسمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رسمي ورزشونو فدراسیون یوازنه رسمي او قانوني مرکز دی او د ټولو رسمي مسابقاتو د نیولو صلاحيت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رسمي لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخ کې افغان لوبغاړو په دغه هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رسمي لوبولو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سری دي چې د افغانستان لپاره پر رسمي لوبو کې ډېری اتلولي ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اوریدو. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی هیڅ وخت مخکې کړی وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړې ده. مرکه الیاس صالح کړي.
تاسو پیږئ چې دغه مظاهره زمونږ د طرف نه وو بلکې د ځوانانو د طرف. د افغانستان اولمپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږوي. زه رسما په سازمان جهانی سازمان خاصایی کې رسمیت لرم. که دغه غواړي چې په د ورزش پر راس کې زه باید نه وم یا بل سری دغه راولي. زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده. یوازنه اداره کې چې اوس رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې سمه نمره ورکړي، اما به اداره ورزش ده. نه باید چا ته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یو مدني اعتراضات وو. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور او دانشمند سره د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدی یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب، د بدني روزنې خبره چې د قانون من کول او د ورزش قانون من کول په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظره دا خبره څه معنی لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګډه خلق وړي شي په یو قانون من جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نستنګ به استفاده وکي یو قانوني پوخخ ځان ته را جوړه کی او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده، فقط دغه هم د حکومت وو چتر باندې راوړي، هر څه چې بغړی وګړي هم څه وکي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکي او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او اولمپین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړه کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړه کړي. اولمپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نوی دی اولمپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې اولمپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او روستي پختنه اخبار سب دادي چې بده داس لنجور چې کومنس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه بده اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت وړي چې ورزش سلامت وسی واضح چې خبره وکړه، کغوی غواړي چې زه پر راست کې نه وم، زه حاضر یم چې دغه وظیفه نه په خوا مې استفاده کړی و اوس هم دومره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک وسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزه په پاکو بخون کې خدای سپارم، ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام. چارواکی استعفا تم لا تړلې ده او هر ورځ یو نه یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تېښتې لار نیولې ده. څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان و خوړل. خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته بوای د کوم آرام پر مختللی او ماړه هوا چارواکی دی. د خبرونې په پایل کې مولا یو چارواکی سره مرکه درابولو. خا چارواکی صاحب، تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد بده پری ویل، د هر خاین نوم بده براله اخیسته. نو اوس خو له همغه ټولو سره په یو دسترخوان ناستی، زړه دې نه دی پتنګ؟
لالری سړی ته هر څوک خاین ښکاری، خو چې څومره در نږدې کیږي هم دومره سړی ته ښه او درون معلومیږي.
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دی دغه درانده کسان سپکول. ها
راځه له دغه باسه به تیر شو، زه وایه چې سوله به راشي که نه.
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکړم، ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې.
که سوله راشي ډیره به ښه شي، آرامي به شي، امنیت به راشي او د خلکو مرګ و ژوبله به کمه شي.
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي، او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوي، ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لري.
د کومې پوښتنې؟
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه، هغه چې تا ډیر بد وړل ورڅخه.
د ډالرو مخ ډیر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د کته پورته کېدو خوند دومره ډیر دی چې سړی د خاین او خیانت پاکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي.
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلې دي.
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري، ګومان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري.
کله چې ته چارواکی نه وې، نو هغه د خیانت، فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم وو؟
شاید. ډیر وخت سړی نه پوهیږي چې ولې سړی د نورو په اکله فکر کوي، د هغوی د خیانت او فساد په اکله. خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړی ته په محرومیت کې پیدا کیږي. او اوس چې ګورم نو هیڅ فساد او مفسد، خیانت او خاین نه وینم، چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ لت وي او که به کوم بل څه وي.
نو اوس څه احساس کوې؟
چې رښتیا درته ووایم، نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم.
له څه شي ویرېږې؟
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي، ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو، د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او مېلمستیاو هېڅ ژوند نشم کولی، او که یې وم کم بې خونده به وي.
رواجونه وخت په وخت بدلیږي، تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي. راځئ له یو نوي بدلون مو خبر کړو.
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي؟
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه را پاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی.
ولې؟
خو ملګري، خپلوانې او نور پېژندوی راځي چې له هر یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی. مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای مو سمې که، زه به څه ووایم نو؟
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځمه، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې دپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتمان د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړي ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم په کار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2,000,000 باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 1,500,000 کور لرو، د هغه قواله به درته کېږدم.
د وکیلې ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم په کار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي، څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار په کار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي مونه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
او اوس دغه دیور څنګه د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واوري.
جانا نمو قرار کا آه
نشنا برابر کړی و او برخه غستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغان پور سپوږمۍ ستاره امینی او زه حسین حکمت کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3.
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑا